ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ।
السلام علیکم دادا وائس آف امریکہ ڈی وراج الدانند اتوار روز کال دو درش پاڑہ سم دسمبر پنجی وشتم نیٹ دادا وقت پاکستان کے د سحر اتنی میں افغانستان کے اتو دلتا واشنگٹن ڈی سی کے د دسمبر سلر وشتم نیٹے دشپے لسنی میں بجے شوی دی وائس آف امریکہ ڈی وراجو سہرانے خبرونوں کی درتا ز زائد خٹک یو زل بہار کڑے وائم اول تاسو پام را گرزو تو اس وقت مهم خبرون سرٹکو تا نن په ګرد نړۍ کې عیسویان د حضرت عیسی د پیدایش ورځ یا کرسمس مانځي په پاکستان کې هم د کرسمس په مناسبت سره دستوري شوی دی چې پکې په ګڼ شمیر کې عیسوي وګړو برخه اغستي د ترکی ځواکونو د شام په سرحدي سیمو کې هوایي عملیات کړي او اتش پیته ترهګرو وجلو داوی کړي د ترکی د فوز ویان وای د ترهګرو وسلوالو زیاتره مرکزونه هم تباه کړي شوي
ترکی دا پوځي عملیات قریبا سلور میاشتې وړاندې شام سره خپل پولی نه د داعش تندلاري او کوردی یاغیان په شا تمبولو لپاره شروع کړي وو
د اسرائیل وزیر اعظم د ملګرو ملتونو د قرارداد سخت غندنه کړې چې پکې په غربي غاړو کې د یهودو آبادکارې بندولو غوښتنه شوې بنجامین نتنیاهو وایي سفارتي هلې ځلې یې پیل کړې
تیر ورځ د اسرائیل وزیر اعظم نیوزیلند او سنګال نخپل سفیران هم واپس رابللي چې سلا او مشورو ته دوام ورکړي
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د فلسطین غربی غاړه کې د فلسطین سکاوټ یو هلک او یوې جینۍ د کرسمس د دستورو شروعات کړي او مینجن چوک پورې لاریون هم بوتلې دغه تنانو د فلسطین جنډې نیولې وې چې قدیم ګرجي یا چرچ آف نیټیویټي سره تیرېدل دغه ځای په حق له ویل کېږي د عیسی علیه السلام د پیدایش اصل ځای دی په داسې حال چې د ګرد نړۍ کې نن د عیسوي عقیدې خلک د کرسمس مذهبي دستوري خوشحالۍ نمانځي عراق کې هم د موسل سره نږدې عیسویانو د کرسمس دستوري نمانځلي د سیریا کې د عیسویانو د استوګنې په حیث مشهور بیرتلا نومې دغه سیمه د موسل سره نږدې ده او کال 2018 کې د داعش په لاس ورغلې وه خالی په ورځ ترکی ویلي د شام حلب نه 40 کیلومتره لرې پرتې سیمه کې د داعش اتش پیته وسلوال وجلی په داسې حال چې الباب نومې د غزای کې د ترکی په مرسته جنگیدونکو یاغیانو او داعش وسلوالو ترمنځ انخطی پیل شوی د ترکی فوز یو ویاند ویلی د آزاد شام په نوم جوړې یاغی ډلې هم د داعش قبضه کې د الباب محاصره 1309 راهیسې شروع کړي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا اسرائیل باندې د یهود آبادی ودرولو قرارداد پاس کېدو وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ملګرو ملتونو باندې سختې نیوکې کړي او وایي ملک پېت ملګرو ملتونو 15 ادارو ته فنډونه بندوي جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو 15 کسیزه ډلې امنیتي شورا د 14 غړو په رای پاس کړي او امریکا رای کې برخه نه ده اخیستې په داسې حال چې په لومړي ځل د اسرائیل په هکله کوم قرارداد باندې امریکا خپل ویټو طاقت نه دی استعمال کړی د لیبیا تختول شوی هوایی جاز تر سلو پورې مسافر د لیبیا سرخار تر ابلس ته رسیدلي دوی نیمه لار کې مالټا ته وړل شوي وو د 111 مسافرو دغه هوایی جاز سبها نومي ښار نه الوتلی وو خالی په ورځ تر ابلس ته رسیدلی جمعې په ورځ د جاز تختونکو دواړو تنانو خپل ځانونه مامورینو ته تسلیم کړي او ټول مسافر او عمله یې خوشي کړي د سنگاپور سره تعلق لرونکي یو تنکی بلاګر امریکا کې د سیاسي پناه لپاره خواست کړي په داسې حال چې تیرونه د امریکا شیکاګو او هېره هوایي ډګر باندې نیول شوی هم وو خالی پورس د امریکا د امیګریشن محکمې لخوا جاری شوی بیان وای اتلس کلن آموس یی د وفاقي حکومت په ولکه کې دی یی د دسمبر په 14 نیټه نیول شوی وو کله چې دی د سیالګرۍ په ویزا داخل شو خو وروسته یې سیاسي پناه یا اسایلم خواست کړی وو
د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل
د وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اردن کو تاسو د ډیوه راجو سارنې در ساته خبرونه ته اغوا کې د ډیوه راجو سارنې در ساته خبرونه کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه باندې سړنې راپورونه مر کې وړاندې کوو. ول تاسو پام را ګرځو نن ورځ پلو یعنی د دسمبر 25 نیټه چې ګرد نړۍ کې د عیسوي عقیدې د خوشحاله ورځ یا کرسمس په هیڅ مانځل کېږي. د کرسمس د لمانځلو علت عیسوي عقیدې زیاتره خلک دا ګڼي چې د دسمبر په 25 نیټه عیسی علیه السلام پیدا شوی وو او همدې له وجې هر کال د کرسمس دغه دستوري لمانځل کېږي. د اتوار په ورځ باندې په ګرد نړۍ کې دغه کرسمس دې ځل لمانځل کېږي. کومو سیمو کې چې ورځ تیره شوې ده هلته لمانځل شوی هم دی او چېرته چې نن ورځ شروع شوې ده هلته به دغه لمانځل کېږي. امریکا کې به سبا یعنی دا وخت د شپې 5:30 پاس 10 بجې دي یعنی سبا سحر نه به د کرسمس دستوري شروع کېږي. کرسمس په عمومي توګه د کې څه قسمه دستوري وي کومو سیمو کې لمانځل کېږي تفصیلات یې د ډیوه راجو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
نن په ګرد نړۍ کې د عیسائی مذهب منون کې د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ یا کرسمس مانځي. د عیسائی مذهب روحاني مشر پاپ فرانسیس د کرسمس د شپې په مناسبت سره بیګا د ایټلی په ویټیکن ښار کې په سینټ پیټر بیسلیکا کې دستوري ته وینا کړې ده. چرته چې نوموړي کال وړاندې هم په نړۍ غږ کړی وو په جنگونو کې غیر بیګنا خلکو حفاظت ته وکړي او د کډوالو او غریبو خلکو مرستې تر املا وتړي. په ویټیکن ښار کې د نیمې شپې دغه دستوره د کرسمس د دستورو ځنې لومړی دستوره وه. نوموړی به نن غرمه ګرد نړۍ ته د کرسمس مبارکي هم ورکوي. بلخوا د فلسطین غربي غاړه کې په بیت اللحم ښار کې د هلکانو او جنکو د سکاوټ دستو د کرسمس د دستورو پرانیسته وکړه او په مینجر سکوایر کې د خوشحالۍ مارچ وکړو او د څلورمې پیړۍ زړې ګرجې چرچ آف نیټیویټي وړاندې لګېدلې د کرسمس د رنګینه ونې مخې ته یې د فلسطین جنډې اوچتې کړې وي. د دغه چرچ په اړه ویلی کېږي چې حضرت عیسی علیه السلام پکې په نننۍ ورځ زیږېدلی وو. په امریکا کې هم د کرسمس د شپې دستوري ښه په زور کې روانې دي. په نیویارک ښار کې د سخت یخنۍ باوجود په ګڼ شمیر کې خلک په راکفلر مرکز کې راټول شوي چې د کرسمس دپاره لګېدلې 28 ګزه اوچته ونه وګوري چې د کرسمس او چوټیانو د سیزن لویه نښه ده او په ګڼ شمیر کې ورله مقامي او د بهر ملکونو سیلګري راځي. دغه یوه مشره ښځه وایي دغه ونه او لایټونه یوه ښکلي جادوګري ده. دغه بله پیغله وایي په دې ګڼې ګوڼې خو دې ته نیویارک ښار وایي، که داسې نه وای نو بیا به ورته چا نیویارک ښار نه ویلې. په نیویارک ښار کې د کرسمس په موقع اکثره لوی سټورونه خپل توکي ارزان کړي. دې موقع ته هوښیار ګاکان ټول کال انتظار کوي. په نیویارک ښار کې اکثره دوکانونه په پلازو کې دننه وي خو که تاسو ویړیا سیل کول غواړئ نو بهر به ګرځئ. په نیویارک ښار کې ځای په ځای د خیر ښېګڼې تنظیمونه هم لګیا دي، لکه دغه چې د سالویشن آرمی په نامه د خیر ښېګڼې اداره ده چې یو کیمپ یې لګولې او سندرغاړي پکې سندرې وایي. نیویارک یو لوی ښار دی او د خلکو زړونه یې هم لوی دي. د امریکې نه علاوه د نړۍ په نورو ملکونو کې هم د کرسمس په مناسبت سره دستوري شوي دي. د پاکستان په اکثره ښارونو کې هم د کرسمس په حواله محفلونه شوي او د عیسائی ورورولۍ خلکو خپلو ګرجو کې د کرسمس د شپې دستوري لمانځلې دي. نن به په دې لړ کې نورې دستوري هم کیږي. مطبوعات وایي پاکستان کې اکثر اقلیتونه د تشدد ښکار کیږي خو حکومت د څه قسمه بدې پیښې د مخنیوي دپاره سخت کال د کرسمس په موقع د امنیت قوي ګامونو پورته کولو ژمنې کړې دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اردن کو تاسو ته ډیوه راجو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږ کې. د ډیوه راجو سهارنۍ در ساته خبرونه کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو او زمونږ د ډیوه راجو سهارنۍ خبرونې د سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې جاري وي. د دې وروسته تاسو به هم په دې څپو د مشال راجو خبرونې اورئ. تر مازدیګر 6 بجو پورې، مازدیګر 6 نه تر شپې 12 بجو پورې به یو ځل بیا د ډیو راجو خبرونه تاسو ملګری کیږي چې په پکې تازه خبرونه خبرونه باندې شړنې راپورونه مرکه اوري اوس تاسو پام راګرځو منسختیس ته منسختیس کې شام چې دا وخت کم صورت حال دی چې چرته حکومتي ځواکونه د صدر بشار الاسد چې کم حکومتي ځواکونه دي داوی کوي چې حلب خارګي د مخالف یاخي ډلو نه خلاص کړي دي بلخوا ترکی هم وایي چې د حلب نه شل کیلومتر لري پرتی سیمه کې یې د داعش اتش پیت وسلوال په هوایي عملیاتو کې وجلی تفصیل ورو د محو شریف په راپور کې
ترکی ویل دي چې د خالی پورز د شام حلب خار نه شل کیلومتر فاصله باندې په الپاب نومي سیمه کې په هوایي بریدونو کې د داعش اتش پیت تنلاري وجلی دي د ترکی جنگي جازونو د داعش په ضد جنگیدونکو یاغینو سره مرسته کولې د ترکی پوز یو بیان ویل دی چې ټول شپه د مملرونکو هوایي بریدونو کې د داعش یو سلوي هدفونه تباه کړي شوی چې پکې د هغوی یو پوزي هډ کوارټر هم شامل وو د ترکی پوز د فری سیرین آرمی نومي ډلې سره مرسته کولې د شام صدر بشار الاسد مخالفه دا ډله په دمشق کې واکړنګول غواړي ترکی دا پوزي عملیات قریبا سلور میاشتې وړاندې شام سره خپل پولینه د داعش تندلاري او کوردی یاغیان په شا تنبولو لپاره شروع کړی وو د الباب په سیمه کې جګړه کې توندی راغلی ده او د ترکیې پوز داوا کړی چې د شروع پورزی هوایی حملو کې قریبا 100 او 120 تندلاري وژلې دي ترکیې د داعش په ضد پوځي عملیات په 13 اگست میاشت کې په خپل سرخار کې د داعش لخوا ځانمرګي بریدونو وروسته شروع کړی وو په دې بریدونو کې د 50 تنه زیات کسان وژلې شوي وو د تیر زیارت پورز د ترکیې دفاع وزیر فکری ایسیک پارلیمان ته ویلي وو چې پوز الباب ته نږدې په قریبا 2000 کیلومتره رقبه پرته سیمه د داعش د کنټرول نه اخیستې ده او 1000 نه سیوا د داعش توندلارې وژلې دي بلخوا د تېر جمعې په ورځ د روس صدر ولادمیر پوټین ویلي دي چې روس ایران ترکی او د شام حکومت په دې متفق شوي دي چې د قازقستان سرخار آستانه کې د شام شخړه حل کولو په حق له مذاکرات وکړي د کال په اخره کې خپل اخرنی خبری کانفرنس ته وینا په وخت ښاغلی پوټین ویلي چې د شام حلب خار نه وروستیو کې د خلکو د ایستو عمل په جدید نړۍ کې تر ټولو لوی نړیوال انساني عملیاتو او د ترکیې روس ایران او د شام صدر بشار الاسد د مرستو بغیر ممکن نه وو د نور زیاته کړه چې د شام لپاره اوس بل مهم ګام به په ګرد ملک کې ډزبندي پر ځای کول وي
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ
وایس آف امریکا ډیو راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیو راجو سهارنۍ تر ساعت خبرونو ته غوږی کړمن اوریدونکو د ډیو راجو خبرونو کې اوس تاسو پام راګرځو یو بل راپور ته چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا په اسرائیل پر ضد بلکې اسرائیل باندې یو قرارداد د لارې غږ شوی دی چې د یهودو آبادکاری چې کومې منصوبې دي هغه ودروي خودی کې خوندوره خبره ده چې په لومړي ځل د امریکا حکومت لخوا د اسرائیل پر ضد کوم قرارداد باندې خپل ویټو طاقت نه دی استعمال شوی او امریکا په دې رای کې برخه نه اخیستې دغه شان د 15 کسیزو دغه 15 غړو دغه ډله امنیتي شورا کې 14 غړو د دغه قرارداد منظوري ورکړې ده په ځواب کې یې د اسرائیل لخوا هم سخت غبرګون راغلی دی او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د ملګرو ملتونو 15 ادارو ته به فنډونه بندوي او دغه شان چا کوم ملکونو چې دغه قرارداد وړاندې کړی وي یعنی نیوزیلند او ملیشیا د هغې نه یې خپل سفارتکار هم رابرډی دي تفصیل ورو د کلیم افضل په دې راپور کې
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په هغه قرارداد سخت غوسه او خفګان خودلې چې پکې فلسطینی علاقو کې يهودي آبادکاری بندول غوښتنه شوه د هغه علاقې دي چې په کال 1948 کې اسرائیل او فلسطین ترمنځ په جنگ کې اسرائیل نیولې وي بنجامین نتنیاهو په صدر اوباما او په ملګرو ملتونو نمائنده غړو باندې تورو لګو چې اسرائیل په ضد بغض لري او د جانبداري نه کار اخیسته نوموړی خپل کابینه ته د وینا په وخت ژمنه وکړه چې د دې په ضد به سفارتي حل ځلې پیل کوي او هیله مند دی چې د امریکې نوی صدر ډونلډ ټرمپ راتلو سره به دا سوچ او فکر بدل شي د ملګرو ملتونو قرارداد وړاندې د امریکای منتخب صدر ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټ کې امریکای حکومت او د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې وه چې یهودي آبادکارو په ضد د قرارداد مخه ونیسي. خو د امریکای حکومت د ملګرو ملتونو قرارداد 14 رایو سره د منظورۍ لپاره پریښودو او خپل ځان یې د رای ورکولو وروستو کړو. د سلامتی کونسل 15 مستقل غړو په دې قرارداد خپلې رای ورکړي او د یهودي آبادکارۍ دا کارې فلسطین او اسرائیل ترمنځ د امن پروسې لپاره ډېر زیانی ګرځولې. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ډینی ډینن دا قرارداد شرمناک عمل وباله.
This resolution today will be added to the long and shameful list of anti-Israel UN resolutions.
د اسرائیل سفیر ملګرو ملتونو غونډې ته وویل د سلامتی کونسل د ګام لوجې د ترهګرۍ، نفرت او تشدد بریا شوي. نوموړي د امریکای په حکومت هم نیوکې وکړې، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیرې سمانتا پاورز د خپل دریس کلکه دفاع وکړه.
But it is because this resolution reflects the facts on the ground.
او خبريالانو ته ویل امریکای دا دریس دی چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ پایدار امن او دوه ریاستي نظریه به هله کامیاب شي چې کله په غربي غاړه کې په لانجمنو علاقو کې د یهودو آبادکاری کار بند شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین نمائنده غړي هم د قرارداد هرکلی کړی او د کلونو زاړه زخمونه رغولو لپاره یو مهم ګام بللی.
We are satisfied that finally the Security Council adopted a very important, maybe a historic resolution on settlements.
په ملګرو ملتونو کې د فلسطین نمائنده غړي ریاد منصور ویل مونږ اوس په قرار شو چې په پای کې سلامتی کونسل یو تاریخي قرارداد منظوري ورکړي چې له امله دوه ریاستي نظریې حل او هیله ژوندۍ پاتې شوه. تیره ورځ د اسرائیل وزیر اعظم نیوزیلینډ او سینیګال نخپل سفیران هم واپس رابللي چې سلا او مشورو ته دوام ورکړي. دغو دوه هیوادونو په شمول وینزویلا او ملایشیا هم د دې قرارداد غوښتنه کړې وه. مصر هم د قرارداد غوښتنه کړې وه، خو تیر زیارت پر ورځ خپل غږ نه پشا شو چې کله د امریکای منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د مصر صدر عبدالفتاح السیسی سره په ټلیفون خبرې وکړې. د امریکای په سیاسي حلقو کې هم دا وخت په دې خبرې روانې دي چې آیا د امریکای دا دریس سم دی یا د اسرائیل حکومت سره درغلي. د وایټ هاوس مرستیال کامی امنیتي سلاکار بین روډز د امریکای د حکومت د فیصلې دفاع وکړه او دا یې فلسطین او اسرائیل امن لپاره یو مهم ګام وباله. خو یو شمیر د ډیموکریټ ګوند او ریپبلیکن ګوند مشرانو د اوباما حکومت د دې پالیسۍ سخت غندنه کړې.
دیوا رادیو دا که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva radio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ diva radio@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوردونکو تاسو ډیو راجو خبرونه ته غوږی اوس تاسو پام راګرځو. بلوچستان ته چرته چې لکه د ټول پاکستان په شان د خشک سالی سره مخ ته سوکړه ده، باران نه کیږي. دغلته کې د باران د نه کیدو له امله دا وخت عام خلکو ته او کروندګرو ته سمسلې دي. حمید سمسور په تفصیلات وړاندې کوي.
کڅ هم د زمي سوړ یخونه پیل سوي دي، خو د بلوچستان په لرو پرتو سیمو کې نواورا او نباران لیدل کجی. د ملګرو ملتونو د اوبو د څنګ مایر اجاز حسین اوان وی چاپریال د بدلون منفی اغیزې دلته ډیری رات سرګند سی وی دي.
بلوچستان تقریبا موسمیاتی لحاظ کې سلور ځای تقسیم ده. یو خوا بلندو بالا غردی پوسو بالای علاقے دی، یو خوا بیا پلین علاقے دی، او بل خوا بیا سال سمندر والا زیرو الیویشن دی. دا در علاقوں کے دا ابو صورت حال سی دی بلوچستان پا حوالہ کے دا اس دیر سخت دی بکاز موسم ہم بدل سوی دی دے کے بارونا اور بارونا آگا گنا نہ کیجی اور چھے کم کیجی آگا تو مجھ ٹول نہ سک والے آگا پا سیلاب صورت پا فلڈ صورت کلائے سمندر کے لار سی.
پا بلوچستان کی دا ابو دا زیرمو او دا وبخوری د څنګه کارپور نصیب الله بازی وویل چې موږ دلته د نیزونو د مندو سیلابي اوبه په شتوګه نه دي زیرمه کړي.
چې باران کم کیږي هم مش تقریبا لس صد ولس ملیون هکتر فټ دا چې سیلاب ورته وایي دا اوبه پیدا کو او په ډیر مشکل دوه دوه نیم سوه ملیون هکتر راګرځو. باقی گرد د مژ ولاړ سي ضایع سي ځکه والا چې کوم وبدي ډېر اهم دي دا مژ اتلس بیسنه یعنی غټ پیالي دوبوغه او در اویا اوشنی مطلب شنی پیاله ورته وای بیا لرو خو دا ډیر سنیش کال مژ دونی زیات وایسته بارانونه نسوي نو هغه ریچارج نسوي
د اوبو د څنګ مایرین وی چې په بلوچستان کې کلاسیف الله کوټه پشین کل عبدالله لورلای مستوم منګوچر زیارت او گوادر هغه سیمې دي چې له وچکالۍ څخه ډېرې اغېزمنې دي په مځکه کې دننه د اوبو کمبله ډېره زیاته لاندې سوې ده ماهرین وایي چې په بلوچستان کې تر 70% زیات خلکو اقتصاد په کارو کرونده او له څارویو سره تړلی دی خو د اوبو د کموالي له سببه څخه اوس له دغو څانګو سره د اړه لرونکو پر اقتصاد باندې منفي اغېزې راسربېره کړي دي د ملګرو ملتونو د اوبو د څانګې ماهر اعجاز حسین اوان وایي
اوس دا عام دي چې کم ډیم کې اوبو نه درېږي دا توای دا ریچارج ډیم دي اوس کم کې ریچارج نه کېږي دا وای سټوریج دي او بلوچستان کې د تبخیر عمل ډیر زیات تا تقریبا 10 ملی میټر هاف انچ وګوره تقریبا ډیلی اوبو هوا کې لاړ سي کټور بلوچستان په 100 میټر کې ډوب کې هغه به هم ختم سي د چې دا ریچارج ډیمونه په سم طریقې باندې کول سي چې ازموش کم رود دي کم ندیان دي هغه کې کوشنی کوشنی سټرکچر جوړ کې هغه اوبو سټاپ نه کوي اوبو سلو کې
ماهرین وایي کچیری حکومت په سملاسي ډول باندې د دغې ستونزې د وارولو لپاره ګامونه وانخلي نو په راروانو لسو کلو کې به د بلوچستان یو شمېر سیمې د اوبو له کاختۍ سره مخامخ شي د بلوچستان د اوبو د زیرمه کولو او د اوبو خور اداره بیا وایي چې دوی دلته په مځکه کې دننه د اوبو د سطحې د برقراره ساتلو او د باراني اوبو د ذخیره کولو لپاره د 315 میلیونو روپۍ د لګښت پلان ترتیب کړی دی حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
وایس اف امریکا ډیو راځي د ګران اوردونکو د یخنې موسم دی او د یخنې موسم کې چې کوم خشک خوراکونه وي یا خشکی میوي وي دا غي خوراک زیاتیږي د خشکو میوو یو سوداګر یو دکاندار نن سبا خپل کاروبار ته څنګه ګوري داود جبارخیل ته پوښتنه کړي تاسو په امر تره کړو
اډی وی ریډو ډیرو محترم او ریډونکو د زمي موسم سره د وچې میوې په استعمال کې زیاتوالی خو ور سره دغه میوه په ریټونو کې هم ډیر زیاتوالی راغلی بازار د وچې میوې په حق لا د دکاندار سره خبري اترې کړي راځي چې په شریکه سره وورو
زهرشاه
راتوي چې د یخنۍ موسم د وچې میوې ریټونه نن سبا څنګه دي
وچې میوه نن سبا ډیره ګرانه ده خلکو چې وسنۍ کنه هغه کې د سیارزان ارزانه میوه ګوري هغه ارزانه هم ډیره ګرانه لکه پلی شو نیم په نیمه ګران شوی د مخ کې 140 روپۍ اوس یو سولات
بادام سو پستا
نور کاجو ډیر ګران شوی دی اختر کې خورڅوري 100 روپۍ کیلو اوس په 15 روپۍ کیلو دی او بادام چې دی بادام هم بسی لک تیزواله کړه غوډم رنه کړه 500 روپۍ کیلو کې هغه ګران شوی دی
کاجو سی تاسو په 100 خرڅا او اوس په 100 دا
کاجو مونږ په 100 خرڅا او اوس په 15 روپۍ خرڅي
ګران شوی دی کله خلکو د استعمال د زیاتوالي د وجې نه
نه ګران شوی دی شتنه دی کم دی
لکه استعمال به هم زیات
استعمال هم زیات او کم راځي دی وجبانی ګران شوی
دی درته چې دا وچه میوه نن سبا چې دلته راځي تاسو دکاندارانو دا کم جن نه راځي زیاته
وچه میوه خو زیاتره د افغانستان نه زیاته راځي نور مملکتونو نم راځي کنه خو نمک منډای ل راځي بیا نمک منډای نه دغه کیږي ځي کیږي به دکانداران
تورخم گیټ بنسو دغه وجنه هوب په دمه وی پرې کمی او زیاتی کې سفر کوي را وسته
دا تورخم گیټ چې بنشي کنه دې سمې وی لکه تل ډیر زیاتې ګران شي ډیره ګرانی ور سره ل مخ کې دې گیټ مخ کې لګه گزاره کول د خلج پاسپورتونو شو په دغه شو کنه دې سره لاره لګه سخت شون دې سره مې وی ډیر زیاتې ګران شي
هغه څنګه ګران شي
مخ کې ور چې ځان سره هم ځان د پاره راوړي کنه اوس یې څوک نشي راوړي خپل نشی راتلی پاسپورت باندې راځینو میوی بازار سر څنګه راوړ
ورخم د فولیم په دی میوی منه اثر کړی په بازار
دی باندې ډیر اثر ورزیدل دی میوه باندې ورخم سره
ال امریکا غا ډی وی ریډو سره د خبرو کول ډیر زیاته باندې نه کور ودان داوود چبارخیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پېښور
ګران اوریدونکو، اوس باندې کوي دا ریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا وخت په وخت ځینې داسې تنان په ګوته کوي چې د ترهګر تنظیمونو د کارونو دپاره ډیر لوی اهمیت لري. عام طور سره داسې خلک د دې تنظیمونو یا خو بالا مشران وي یا دوی د دې تنظیمونو په مالي معاملو کې لاس امداد کوي. په دا قسمه ټولو معاملو کې دا هغه خلک وي چا چې سنگینه ترهګري یا خو کړي وي یا ترېنه د دا قسمه کارونو سخت ویره کېدی شي. عمدہ شان معاملہ د یو دریو تنانو هم ده چې عبدالله احمد المشیدانی، عبدالله همیش او باسل حسن نومیږي. دا درې واړه تنان د خارجي ترهګر ګوند دولت اسلامیه یا د داعش په خارجي ملکونو کې په کوونکو ترهګر کارونو کې ککړ دي. داعش په عالمی سطح هم په خصوصي توګه ترهګر ګوند نامزد کړی شوی دی. په دې دریو تنانو کې عبدالله احمد المشیدانی د عراق اوسیدونکی دی. د هغو خارجي ترهګر جنگیالو سره مل شوی دی چا چې داعش سره مزل خوښ کړی دی. دی د دغو خارجي ترهګرو د اوسېدو بندوبستونه کوي او د خودکش حمله کوونکو خپلو هدفونو ته د رسولو ذمواري ورته سپارلی شوې ده. دویم تن عبدالله همیش چې د سلیمان الفارانسی په نوم هم یادیږي د مراکش اوسېدونکی دی او د دولت اسلامیه په زړو جنگیالو کې شمار دی. عبدالله همیش په کال 2015 کې د طارق بن زیاد په نوم د جنگیالو یو بټالین جوړ کو. دا په اصل کې د یورپی ملکونو د خارجي ترهګرو دسته ده. په دې بټالین کې د شاملو جنگیالو شمیر سه زمانه کې 300 وو. دا د داعش په نوم عملیات کوي او په عراق، شام او د مشرق وسطی سیمې نه بهر ملکونو کې په خپلو هدفونو حمله کوي. دریم تن باسل حسن نومیږي. په خټه د لبنان دی خو د ډنمارک شهریت اخیستی دی او د دولت اسلامیه د خارجي عملیاتو منصوبه ساز دی. په ده په کال 2013 کې د ډنمارک په یو 70 کلن مصنف او خبریال لارس هیډیګارد باندې د قاتلانه حمله تور دی. دی په کال 2014 کې په ترکی کې نیولی شوی و خو وروستو د دولت اسلامیه لخوا د یو کم 500 برامته تنانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد کړی شو. د امریکې د خارجه چارو محکمې د خپل 12,224 انتظامی حکم لاندې عبدالله احمد المشیدانی، عبدالله همیش او باسل حسن خصوصي خارجي ترهګر اعلان کړی دي او د دوی نومونه د خصوصي نامزد ترهګرو په فرس کې لیکلی شوی دي. د دې مطلب دا شو چې د دوی ټول مال جایداد چې د امریکې لاسونه ورته رسي بند کړی شوی دی او د دوی عالمی مالیاتي نظام ته رسایی ناممکنه کړی شوې ده. د امریکې یو تن یا کمپنی دوی سره کار باپار نشي کولی. امریکا په دې طریقو د ترهګرو او د دوی د تنظیمونو د مالی امداد لارې چارې بندې ساتي. د دې دریو تنانو په عالمی سطح د ترهګرو په اعلان کولو امریکا د دوی د خونړو کارونو په لار کې د خندانو راپورته کېدو امید کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20232 یو اس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس آف امریکا ډیوه راجو د ګران اردوونکو، تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ در سطح خپرونو ته غوږ وئ. د ډیوه راجو د نن ورځې سهارنۍ در سطح خپرونې هم په دې ځای پای ته رسېد. د دې وروسته به تاسو هم په دې څپو د مشال راجو خپرونې اورئ. ګران اردوونکو، ماښام 6 بجې به د ډیوه راجو همکاران یو ځل بیا تاسو په وړاندې راځي تر شپې 12 بجو پورې، چې په تازه خبرونو، راپورونو او مرکې وړاندې کوي. نن ورځې سهارنۍ خپرونو کې موږ سره تکنیکي ډته مرستې کولې. پروډوسر وو دا وخت کریم افضل او ټیکنیشین او انجینیر دی ډیوډ. د نن وړاندې پروډوسر وو ارشد علي. دغه شان زموږ همکاران وو بختور شاه او محمود جلیل. او زه هم د نن ورځې کوربه زید خټک. یو ښه ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.